د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځې کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دی، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري، خو د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د په وینا په وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی. د هغه خبر لغ پرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریک کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د حلال استانبول په نوم په دې نندارتون کې ترکیه ته پتللی پلاوی کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غالیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 1.5 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ پوځي عملیات وکړل. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو 13 شپه نه وخت مظاهره چانتې پرک کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرح 13 شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرح په 10 موافقو او یو مخالف رایه تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرح څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرح تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنیو حقونو څخه به برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میرمنې معتاد وي.
اول کې و چارته وهله اما داسې متات نه و. وخت چې پودرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې معاش اخیسته په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما پنځه اولادونه ده چې میړه یې معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړې وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له اغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره پنځه کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه یې ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم؟ زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیوه دی راغی، ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند یې تباه کړ راته. متاسفانه چې معتاد و، ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډېر دغه اوس یې وینم، اوس فعلان هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر سولو ایران ته لاړو. چې بیرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتي نه د ما میړه سه، نه موږ ته خرڅ راکړ، نه مصرف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ماته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډر یې وهله، د په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته عزتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، ځنه مقصد میړه را ورې کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلې، ټکولې، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې را سره کړ. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودله چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا میړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه. پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله. او څنګه همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه. ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوت، له خدای پاک نه راضي ما، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه عرف لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره. زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بله، دای تاسو میړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چیرته کېناسته؟
داسې و چې یو وارې به لاړه، شلش پی بدای نو شلش پی باد برا غای باور وکیا چی اتا کاله بای خزنده کری و خزنده دا با می امام تا ولی گه پیسی با می ور کری لال با امام تا یا با می ماما تا یلی یا با می بلچا تا یلی چی دا بوزه امام تا بای بوت سر بای پی جور که کالی بای پی ویست کالی بای چی بیر تراول کالی با ما سوازول اغا دی منزلو نو غون با سوری سوری و خزنده بای کری و دست خزنده بای کری و اصلا ایران پاتی و مچزه چه وکم همیشه با ما علما با خدای پاک همیشه دوا که ولیسی یا پاک خدای خدای میدل دی سری نزتی خلاص که یا زلال اسم یا دیده خدای مرکا اما مرم نسته مجبور اسم زتی می خطی واقسته جدا سومتی
خط دی چنگ وقت آسانه و سخت و قبلوه چنگ که زکا فرانستان که دم مسائل سخت دی؟
دیر سخت و دیر ما تا مشکل و دیر مشکل و دی تقریبا وکالا لار ایران تا ایران تا چی لار بس ما غیابی طلاق دی وقت ما دولت تا مراجعه وکره چی دری کال پا شریعت که دی چی یعنی نفقه خپل اولاد تا یا خزی تا چو کرنه که باید اغا غیابی طلاق واخلی بیا دری کال خودی ما نو وکالا تیرسو وکالا باد بیا زلان طلاق میتی وقت
طلاق دې څنګه واخست؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
وو خود وړ منلو وړ و کنه دا چې راغل ذاتی اما محکمې ته وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسی که تا د نه یې لی چې دغه ښځه له کومه یې کوي زه څه یې کوي نو دی خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه زورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې موږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو خود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغلو بیا یې بوته بیا دوه شپې بندې که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو هو باد له طلاقه باد له طلاق دی لور کرا می اومته دای راغه پا مای و
د چو ویلی یعنی ام دا خبری که ولی چی ولی دی طلاق واخسته
ولی دی طلاق واخسته ولی دی اولاد دی ما راست که واخسته طول اولاد دی ولی راست که واخسته ما ارتیلی مالی که تا غیرت دلوده تا خب اولاد ساتلی و نو تز زان نسی ساتلی اولاد سنگه ساتلی سی دی خو خب پیده چی یعنی دیده هدف بلشه نه و دیده هدف دا و چی یعنی ما تا خرچه را که ما تا پیسی را که و لکه اول که چی هم دسی راسته وری ده هدف هم دا و چی ما دی خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې وو هغه یې بوته ویتښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بوو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یو کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونه یي نهمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
او اوس هم خپله کار کوم خپله د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کومه دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل د دی جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند بکې. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د هغو د کالي مینځي، د هغو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په دې چې مجبوره دي څه وکړه، داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم، باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ځم، ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، او همت وکړه، خپله غیرت وکړه، هېڅ وخت ځان مه تسلیموئ، مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتله، د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به ګدایي کوي، یا به مثالا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي، نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وختي یوه جلۍ چې مور کېږي، هغه د مورتوب درجه چې اخلي، په څه شي اخلي چې مور ګوره، یولس مرتبه وایي د مور نوم ویل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده، اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي، قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي، مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي، دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي،
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې، ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې، زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو، یا د عناناتو نوم ورکو، یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې چې تاسو لې وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی، ولې دغه خاوند به، یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زو روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافری، دا هم د شریعت خلاف دی، ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اوریدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازه خبر چې دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري، زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شرعي طریقه ده، که ته په ډیر سفر باندې زید ته به د ښځې اجازه اخلي، یعنی ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده، که چرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید عادل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. منګو تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکولی شي، خو بدیل د خزه سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي، چې اغه له منګه فقط نمونه فرق کړي دي، له منګه طلاق وي، اغه له منګه خلع وي. نو د سړی ته لپاره د طلاق د استعمالولو شو، خزه ته لپاره د خلع لفظ استعمالولو شو، د نفقې د نور کولو په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کوي نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړه نه د خلع مطالبه وکړي او د میړه نه ځان جدا کړي، ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لګي چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې هغه عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکه چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې په اصطلاح برعکس تخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار او زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه هم دغه مسله یاد. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپ شاپ نه تېروځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایئ؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل وختان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټنې څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري، بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، داسې نه دي چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو، دوی به ډېر مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا هلک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواړي چې څوک وپېژني ملګري وګوره، هغه ملګري د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه یې ورسي، ور یو څو ورځو سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي تاکه امکان ولري، او خدای وکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، یو پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا داسې یو کتاب مې را نیولی، به کتاب خرڅ کړم، چې بله نجلۍ سره کوره ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه، نو سره کوره ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای وکړه، نو بیا که خدای مخه هغه روینې یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نسي کولی چې خپل نس مور کړي، نسي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په غاړه کې ښځه لوېدلې وي، اولادونه مې لوېدلي وي، نو دا څنګه وچلوي، مجبوره کېږي چې هغه د بچه په غاړه کې لوېدلي وي، هېڅوک پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي، او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوکم باید کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغسې باید خاوند پیدا کړي، په کار پوهي، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
لا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے تو دیو دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسنیو چ گل چنرا باندھ سیل د گلو بن خلاص کړو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا بے غم جوندو وسوس مینوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوب پورا میں نوا جوڑا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوا دیکھ نمی نوا